د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 13 د جنوري میاشتې دریمه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپرو چې د بې وزلۍ هم کړیږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه سوي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو.
د ثبات وسیله ډالرو، ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوري. خبرونه په خبرونو پیلیږي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبی آسیا څنګه مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یک شنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړی چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا 4 ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50 زره ټنه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 500 زره ډوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500 زره ډوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارون کې ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیز ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور شو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله د یو زړه بوجنونکې پیښه وبلله. ل ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پېښې په تړاو یو تنیول سوی او پښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي اثر په اور کې له منځه تللی وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بیساري ډول ډیر کسان اخته کړي. خدا سشکاری چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلې چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغي په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 واری خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ له عمده متحدانو ده په وار وار د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیف الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مسار کله درې سوه درې نیم سوه ګټل اوس د بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فرا نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسېدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې روانې وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسي برابرولی او ګڼ کسان مجبور سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیس کې پروت غرنې ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاتې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو پرځان ازانه چې غواو مثال په 1000 کېدل هغه په 3000 خلکو سفر تکړه له مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کم بوت کې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه اوسه اوس ان شاء الله دې ته بخلا اعلی تلاش ده اعلی.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالی خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسېدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د ناروغیو څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله، دغه د مالونو لپاره منګه هم بیا په هڅه کې چې دغه زراعت زمونږه کم ریاست ده منګه غي ته هم دغه ویلې دي چې ولس سره همکاري وکړي دغه لپاره د زمينه برابر کړي دغه د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي لکموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه یې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته رسیدلی دی دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرایشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وو، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزي د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره وه، یو حقیقت تر شا د دې قصې.
هډول صاحب، تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وپرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د لپاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جواب کو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې ووسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په معنا اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي، هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره، اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي، هغه ترڅو منځ ته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کومه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دا وي قدرت د خرید لوړ ووسی نوې افغانۍ چرزه شو همدال کلار و چې نوې افغانۍ لپاره نرخ د سی وټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې ارزو کړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونو نه مونږه هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ ووسی تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات ووسی د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې ووسی چې خلک میاشت په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې موږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسې ضرورتونه زیات وو انجوګان ډېرې وي دا پیسې د او په ان وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوی وه چې موږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت ک یعنی اثر موږ ته ډیر راتل نو موږ غوښتل چې هغه اثر چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې د ښکته پورته شي په دی وتوانیدو چې زړی افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3500 تر منځ تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر و ډالر موږ ته یا اسارو او اسار موږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماټیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټول ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې موږ پیسې افغاني ثابت ساتل
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړي چې ولې یو دم افغاني د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ول ویدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړې سي ویل چې خلک یې درانیول واس نه لري
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود نو په هغه وخت کې فکره چې خلکو سره و چیر دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې یو چې انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غنی ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه و او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه دا یو موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه چې خلکو په کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنکړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبان او عملاً قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلاده پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تورلیس کې پر اس کې امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې پرسمیت پیژندلې هغه منسترانه غي ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا وې چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تازیراتو لاندې راغلي او دا تازیرات د ملل متحد تازیرات مو او دا تازیرات امریکا خپل تازیرات مو نو دا لاسرسي د پیسو بند شو اما حدودی پیسې چې په بانک مرکزی کې موجود وي یا نقدي، اما حدودی پیسې چې په بانک تجارتی بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو طرز وک خلکو خو پیسې غوښتلې، ځکه په اقسام بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې ادامه پیدا کړي، بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دغه تر شا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم، بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي، نو طالبانو بعضې اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا و چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکولی شي تر څو دا مشکله رفع شي. په عین وخت کې توقع دا وه چې د نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نه شي. ولې دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغاني سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه دوه نیم میاشتو کې. دویمې دا وه چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې ترڅو جایګزین کیږي نوي ادارات راځي مسؤولین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده ترڅو چې دې کې دوه میاشتې ووتې او ټولې ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثر کاوه، تر دې متاثر کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپلې پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه خو به چې مونږه کولې، دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي، نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شو خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانه ورته لرله هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغاني من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره، اما هغه شو چې افغاني یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانيو د ارزښت د کمیدو د غرس په افغانستان کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې.
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس به لملالی بشیر څخه دا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
نیویورک ټایمز رسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د امریکا پاوز د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګ برید وسو، او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یو ځانمرګ برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان وژل شول. ورستل ولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څنګه د حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی وو. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه وو. په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل شوی چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری CIA ته په لاس ورکړ، او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورسپانې د یوې مقالې عنوان دی امریکا د هغه ځانمرګ حملې بریدګر وپیژاند چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بیلابیلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول توان سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده چیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. عیني شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې سیمې بمباري کړې دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی. ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه شوې. د ترکیې وان ولایت هم پرون وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغانه میرمنه ترکیې ته د اوښتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله لمخ کې تک پاتې شوې او لار کې یې ساور کړی ده. په خواله رسنوی کې هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالي سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومان سره مرسته وکړي. څوک ګرمي اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6,000 افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي، او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2,200,000 قانوني افغان کډوالو سربیره 3,500,000 غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت تر کومه زموږ ماشینه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د موږ پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې بل کومک را سره وکي یا دې ما خپل ماشینه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکي چې راغ نه راکې کومک کجرا سره وکي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکې چورور دغه طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبغه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده یې.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې زموږ د درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زموږ حکومت ته د درخواست چې دغه سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د فریز لپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نه ولا په مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب څنګه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د وسپنه تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شین مزدوري کولې شي هغه د الله د فریز لپاره په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څو مریضان فاران چې په قانون کې پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د څو مریضان دي چې زمر په سلګي کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دغه کم دی چې د دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو او په ځانګړې توګه د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته سلامونه او شهیل وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د نوي میلادي کال په اوږدو کې ستاسو ستونزې او ناهیلۍ لږ سي او ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې ورکسوي او یا درڅخه مسافر دي د هغو سره ستاسو د بیا لیدلو او یو ځای کېدو په هیله. د نن ورځې د دغه پروګرام پیل بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو او پیغامونه سره کوو او په سر کې د وګران اوریدونکو پیغام خبرو چې خپل رکسوي عزیز پیدا کړی دی. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم احمد خالق د زابل ولایت شمزود او سوالی د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډیا رادیو رمننه زارمو پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سره شنخان ورکړه ده حسین خان پیدا سیل ازادي رادیو د خډیر ډیر مننن چې دا پیغامونه نشرایي.
سلامونه مینا آداب احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدت کو ته وایم زه بلال کریمه با لیکو چې له احترام یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تنته تقریبا د شپږو او اوو کالونو ترمنځ دی نو که د هر چا یې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 اوه شپږ اتیا 910 914 شماره یو ځل بیا ووایم 0 اوه اته شپږ 9 3 0 9 1 4 بای بای.
سلامونه اونې کې هلي روشان چې تا ته وسوک چاوري 3.15 غوي ټول ته کوم ز پر هیڅ پسرلېم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګه دی په جواب باندې او سری وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې دغه نور کم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیغامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنه کډر منار د کوستین څخه جوړ بخیر شرف دی. هغه وخت نیک مرغ احمد احمد خادم د هیزمن دولت او شیر ول سوالي او د کاره دک سن څخه زمور تسن کې او تاسو دا وخت پنامه تقریبا د شل څه دیش کال کې چې وسیر نو که هر مونږ مسلمان وروري نو ځلا سره په ترش مهرباني علي کوي چې زماده چې په نش مهرباني سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه ته په نش مهرباني دلته ان سي پر و سو یو سره د تلوش ات سو نو لس نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سم کې دی وسیر چې اصل کې دی وای زبې رات ولر د شنده ول سوالي د خار د کلی مکو کې نه ستو دا اوس په نامه باندې نش مهرباني دلته هم د خام سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه و سلام جام دا د ټول قدمونو د رښت سلامونه.
بلی السلام علیکم بخبری ساخه حواجم زکر دهار ولایات سخه نازادی راجی طول همکاران وردون که سلامون کن فدیفی لگی جور رو خوش خوشحال بی تو تا مجری و علاق پیدا کردی چی تو پیزدون و سکال دی یکی سر جوانه یم دی من دیو عزیز لشکرگان دا کندار تراغل دی کچیر کلیواز ما جاغاون و ناس خور کشنه یه بوز ما تش پدنگا تو کنیش نراری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو ده پیزد و دو شمره زرگا سپر آویا د
پیټ جوس دوه د سیسو دوه بیا. بلې السلام علیکم د زادې رادیو ټول درنو ورو دنو سلامونه علیکم درنو کوم د دې هم محمد کریم حکیاره ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دای وای چې یو کال کیږي زوړ سوې مو نن څنګه ساده ته کوم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نن مرتي ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زو خپل شمیره ورته اعلان کما ستاره یا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یان سپر وو سپر اته دوار څلور څلور بیا دوه بیا اته د دغه شپږ پښتا شته د نصف قامت ونسي ازادي رادیو د خبرې روان.
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکړل شوی وو. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه ونی کې له شبا زه چم پرې دي لمنې لا تو چې دونګې چې مې یو دوست یې یا نه مې د جګړو د کار زې د کم اسکان ته لور میچ کې له خپل کور نه راکسو یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې فریش مې دی وایم 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصال شمیره ده 0 1 3 1 6 9 8 یا په پای کې پنځه ویش روشه شمیره ده 0 1 2 3 1 0 0. پیسه شمیره ده بیا تکرار وم 0 1 5 2 3 4 5 3 0 1 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 سي کې بیا نه زده لري ټول کوه جام په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د زده رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب باندې کوم. زه بل هدي فرحي ما د هلمند ولایت نه علي ول سوالینه. زما یو ګران دوست چې 25 کاله عمر لري او 10 کال کېږي د هلمند ولایت د مرجع ول سوالي د لوی شهرین نه درک شوی دی. عبد الرحمن نمیږي د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان مسی دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیان که څوک د پاکله معلومات لري زما سره د پلان د شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره 01
سپر دو وار پنزه یا سپر دو وار سلور یا نه بیا سپر شماره از دلی بیا سپر و سپر دو وار پنزه بیا سپر دو وار سلور بیا نه او بیا سپر اولان دی شواخ دالا فامان
سلامونه نیکی هیلی د آزادۍ رادیو ټولو خوګو مینوالو ته ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول خواګره ته رک روغ او د صحت جامع پرتن وي ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره مال ننګرهار ولایت نه یم تر څنګه سره بابا جان حکیم بابا ولار دی دی اته کلن زوی نادر کشه ده په تنی خړی جامې دی او چور بوټانې په خپو دی بابا جان ډیر زیات جګرخونه دی نو ځین مینواله ته معلومات یا پیدا کړی ویني د ورورې او د زړه له همدردی دی ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسی نو بابا به ورته شیرینیم ورکی شمارې ورته وای ما 0 1 2 2 2 9 بل نمبر ورته وای ما اریباش مار دا 0 5 8 9 3 9 4 روسیش مار دا افغان 0 5 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکرارو ما 0 8 1 2 2 3 9 بل نمبر دے اریوا 0 5 9 0 3 9 0 4 روسیش مارا افغان دا 0 5 9 0 4 9 1 روشن په دې هیله چې پیغام نشر کی او بیا پای کې بیا هم یادونه ورته کوم کچری دا ماشوم چا تر لاسه کوم بابا جان وای چې زه ورته شیرینی هم ورکوم نو باقی خو وختونه په لام سپاره مخ لري پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالی چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال. دا یو وخت تاسو به جوړ وګورئ او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده سپالس کلم کیندله سلام ده شهرام نګر کسوی ده نو کدا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونی شيږي پښت ځواني کوم چې څوار لسیا پنځه لس میاشتې کې شي نظر کړ چې پر وسه و څلو څلوي نه نیوی انده دې دوریس دې پیغام سره کومه نوتي اډیر مننه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو خدارمن اوریدونکو باور پستای مخایسته خوستلنه دوست می نصرالدین د امیر خان زوی تقریبا 3 کال کیږي خپل کور ورکشه وای په حق لای کوم چات معلومات په دغه موبایل شمارو اړیکه ونیسه ام کی ان شماره دا 0 5 8 9 4 8 8 او اتصالات شماره دا 0 3 0 9 5 9 5 اور شان شماره د 0 5 0 9 5 9 5 د شماره تکرار ام 10 0 5 8 8 8 8 او 0 5 9 5 9 5 اور شان شماره د 0 9 9 5 9 5.
زما یو دوست رکی دا رحیم الله دا نیش کنم زما آواز آوری زما سرگلیس کنم حمده غشمی را اری کنم اشتی پر و ن ن اشتی پر ن حت سلور و حت اویا هم دا اشتی پر اشتی پر و نه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پاس پنځه درې اووه اووه تختای خامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پر اردمه چې ما یو ځای په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا سرولین کار کیږي ورکسوي دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دی عمر یې تقریبا 39 کال دی علامه او نشانه ده دی په تنه باندې ګردی دی پرنګ نمرنګ دی او د لاسو خپل او د پښو خپل شلکی دی او ګوتی لندې لندې ګوتی دي او پر مخ باندې یعنی پر باکو باندې پر یو دوه باکوګان باندې د کال د دانې ټپ دی چې څه ورته وګوري د کال د دانې ټپ معلومیږي د دینی علم د کوونکي دي ان طالب دي او سبقان وي او ډیر چالاک او بیدار هلک دي هر مسلمان ور کې پاک له معلومات سره پر دغه څلور شمیرې جن سره تماس ونیسي بي سیم شماره 0 0 1 3 5 سلام شمیره 0 5 1 1 2 9 سلام شمیره 0 8 2 5 9 2 4 2 5 اریبا شمیره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه من الحق حق تلیم ده المند ولایت څخه ما یو دی تقریبا د څلور کال دی د یو نیم کال یا انګلیس بیا شکیل شو د کول نه دا کسوي دی هیڅ معلومات نشته که هر مسلمان ته په هغه معلومات دي د ما فل چې کوم د درس سره اړیکه ولري چې په روغ سره اته دوه دې
گرانا امین الحق ورور ستاسو د ټلیفون شمیره په دې پیغام کې سم نه اوریدل کیږي نو زه دغه شمیره چې د پیغام ثبتولو په کمپیوټر کې ما پیدا کړ یو ځل بیا تکراروم. هغه شمیره ده 0 0 0 5 8 2 3 8 1 5.
السلام علیکم. زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کس ورکشه دا المخادن موږي پالکو مشور ده که هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وي لږه صافونه کمزور ده 0 3 5 4 1 1 9 1 9 6 9 دویم نمبر مې 0 3 3 5 4 5 9 9 8 دا پلاډ مو هغي ها یم بچی ورک ده نو مخادن خو پالکو مشور ده تقریبا 6 کال اوس ورک ده کار څه د دې چا سره یو چې چل دی بل په دې لمبه دې پته یې لګي لا مو دې غم جن دې څه خپه دي.
سلامونه او نیک اله احترامات د افم ټول قدرمن کارکونکو اردن ته قدرمن هوادوالو څنګه زګل 6.5 افم پر صفاوري ټو ته ځنګ سلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنا زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټ پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مهرباني زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رامت اوس پاره $15,000 جایزم تحفه کې ورکوي صاحب. هما د اړیکې شمیره دا درې شمیره ته سوال ماته دی په دې غبان زنګ وي او چاته کا ادرس او په خپته لري ماته دی زنګ وي. ما اړیکې شمیره دا 0700 711 550 بل شمیره مې دا ان کې ان 0 0 2 3 9 8 5 5 5 بل شمیره 0 0 2 9 0 4 5 0 5 5. مننه کوم ځوانده دی وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیر مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی. خو وخت خدای په مانو د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم سره کوو جوړ به زما یو رښتینی نه عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې شوکت د هلمند ولایت سن دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما خپل دی نو باید چې دی راسي د رامنتو په سرګرځم. السلام.
السلام علیکم ورکه تاته د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه تجمع یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورښوی دی کارته ته په دک معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه پتا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 28 2 9 او 1 اریبا شماره مې دا 0 8 99 6 5 6 5 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 و اریبا شماره مې 0 9 6 5 6 3 و په دې سره ما پیغام نشر کوي خدای په امان.
سلام علیکم کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمد عمر اخوند دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا موږ سره د طاقت سره و اوس ما حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مست په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر زولانه او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه به نشانه تکرار کوم دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر دا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر درڅلو چې څلو څلو کلون عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو دغه په دغه راستو لري چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په دې پر مابین باندې څه تر دا سربېره مابین باندې یو څه نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز سیده د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکبېش لري د شتانې و طرف بل طرف ته د شویل کاپوس چمال نیل نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکي سپراویا چنزوس ولس نسو وایا او سلام پر خدای انصارو السلام علیکم.
سلام علیکم د آزادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د اچپر میاشت کې چې زموږ سره نادره کدی کې څو کال لري و دغه لمبر ته د زنګ ووي 02 02 85 02 15 دغه شماره ده و دغه شماره ته د زنګ ووي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی را جاو ری دون که و کارکون که تا زما یو رور دیا چه نمی دیا شمسلا تقریبا یو کالو سلور مشتی وقت کیجی چه خپل دا کور سنا در کسوی دی دا علمان ولایت دا کچه که و لسوالی دا زنده آور دا سی موسی دون کیومون فیلن وست پا گریش پا ناصره چی واسی رو نو دا ناصره سنا در کسوی دی بیا چه معلومات نه دا شمسلا پا حق نمشت را کردی نه دخپل معلومات را کردی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حقله که په ایران کې که دلیا په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2 2 د ازادي راډیو ته جهان مننه ازا پیغام خام خان شه. السلام علیکم رحمت الله.
زه جنت کول د قندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوی دی د اساسي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد من زوی د قندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منځ د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېره ته چې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 دوهمه شپاره 0 8 9 3 2 5 شمېره یو ځل بیا 0 8 5 0 4 1 دوهمه شپاره 0 8 8 4 3 2 5 وسلام.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په اوریدلو سره د ازادي رادیو دغه پروګرام چې د ورکوسو عزیزانو پیغامونو ته ځنګړې سوی وو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02